السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرېدو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې، راغلي چې تاشکان په دوو اونیو کې د څپاندې شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالات په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم تایید کړي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې دغې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو ته خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه پیل کړې ده. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو بیا هم په خبره یې د روغتیا وزارت د بررسۍ ټیم ولایتونو ته تللي څو په دغه برخه کې څېړنې وکړي. په کولرا د یو شمېر اخته کسانو د کورنۍ غړي وایي چې ناروغانې په سخت نسناستي اخته دي او متواترې کانګې کوي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي بیا غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. د خیبر پختونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبنجبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې یوولس تنه سپاره مړه شوي او څلور نور ژوبل دي. دا پېښه پرون شوې ده. په بلوچستان کې د پرله پسې ورښتونو له کبله د مړو شمېر 15 تنو ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. د طبیعي پېښو د نظم صوبې ادارې پرون ویلي چې د بارانونو له کبله کم تر کمه 200 کورونه هم زیانمن شوي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپلې پوځي الوتکې په وسیله ګاونډي هیواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوې وه چې راجاپاکسا تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سوله ایز لیګ ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به مالدیف کې پاتې شي او که بل هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. او ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرائیل او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرائیل او سعودي عربستان په سیمه کې د تهران سرسخت سیالان دي. بایدن د سفر په لومړي پړاو کې نن د درې ورځو په مخه اسرائیل کې تم کیږي او له چارواکو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندې کولو پر سر خبرې کوي. بایدن له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ځي او ټاکل شوې هلته د سعودي او اسرائیل د اړیکو پر عادي کېدو خبرې وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی بللی. د دې پرله پسې اندېښنو لامل څه دی؟
دنیا مسئولیت لري د دې موضوع پاک لباندې. سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
د استرالیا یو سیاستوال وایي لویدیز د افغانستان کې د ملکی کسانو د وژنې حساب ورکړي، هغه ملکیان چې د ناټو بمباریو کې وژل شوي. دا هلمندۍ میرمنې یوه بیلګه ده.
بمبار غوسه دولس نفره مشهیدان زه په دې دولس کښې وزه پاته سوی یم. موږ څلور ښځې کندیانې په دغه سرای کښې ناشتې سره د الله دربار.
کندهار کې د دارو درملو سوداګر وایي له میاشتو راهیسې موټر په ګمرک کې ولاړ دي.
تقریبا دا دوایو مو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دغه وله چې نن برای لاسي سبا برای لاسي.
او د روسیې او اوکراین پوځي پلاوی نن ترکیه کې جرګه کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سار موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړوونکی وباله او هر څه ژر په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې د غونډه کې وویل شول او د بشري حقونو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی هم اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوې اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا اعلامیه چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوې پکې راغلي موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چې ډېری طالبانو ته منسوبېږي او د افغان نجونو او ښځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د موضوع په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو مخکې یې تل دا موضوعګانې رد کړې او ویلي دي نو دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړې او درخواهی د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یوه اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې له طالبانو غوښتل شوي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړه لیک په اړه لیکلي، دا به افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ وایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې یې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تېر کال د وږي په 13مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو له طالبانو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې تمنې شي کېدی او له همدې امله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تاوتریخوالي تعقیب کړي. افغان نجونې او ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي او دوی یې په ټولنه کې له هر ډول پرمختګ څنډې ته کړي دي.
ومورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمنوونکی بولي او وایي دوی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وروستۍ اعلامیې ملاتړ کوي. امریکا او نور نړیوال د دغو اندېښنو په څرګندونو څه غواړي او آیا دا ډول څرګندونې او اندېښنې کوم اغېز هم درلودلی شي؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی پوښتلې.
کومه غونډه چې په جنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنۍ غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په حقله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان پاره کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کېږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسي او پوځي قدرت دوی د همغی امریکایانو او همغی دنیا نه ترلاسه کړي چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راولي.
میرمن بارکزی، دا مسؤلیت دوی نړیوال فکر کوم نړیوال ټولنه احساس کړی دی، غږونه کوي اما غږونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګیري. فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بې ځایه دي ځکه چې عملي کېږي نه هغه کومې غوښتنې چې دوی لري؟
نه، عملي کېږي به ځکه چې موږ وغواړو نه غواړو د وخت په تېرېدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي، هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراتوي. همیشه دوی ویل دي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراد کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دنه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې موږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو په اکله باندې خپل دریځ او خپل تصمیم معلوموي. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کاله کې جګړه کې ونه توانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د دغه ملکونو په واسطه باندې وتوانید چې ټول افغانستان باندې.
میرمن بارکزی، ولې فکر کوي نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده، تاسو فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وي چې مونږ خپل غږم جیکو، مونږ دغه غونډو لپاره کار او برنامه جوړه کړله چې دنیا د افغانستان د خلکو غږ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبیعي خبر ده چې هغوی درواغ وایي، او دا چې دنیا ولی دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې. او هیرم نشي، سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې تصمیم ونیسي.
بشري حقوقو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي.
تاسو مرکه اوریدلې دي چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان، په دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې په هغه کې ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنه کړل شي. او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې، مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته دي، ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراعاتېږي.
افغان سیاستوال او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د استرالیا د اپوزیسیون ګوند یو ویان وایي کلویدیز د اوکراین په دفاع کې د روسیې په وړاندې دریږي، باید په افغانستان کې هم د خپلو تیرو کړنو او ظلمونو حساب کتاب ورکړي. پخوانی استرالیایی پوځي افسر او سیاستوال چې دغه هیواد د اوسنی حکومت په خلاف د اپوزیسیون ګوند د دفاع برخه ویندوی کوي، دا څرګندونه ورسره له هغه کوي چې پرون سه شنبه په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو یو مستند او څیړنیز راپور خپور شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ په یوه کلا کې یوازې څلور کونډې میرمنې ژوند کوي. دوی ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د تېر جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو ځواکونو په بمبریو کې وژل شوي، نو ځکه ځانته دي. مؤمنه له دې څلورو کونډو یوه میرمن ده. وایي د خاوند او ماشومانو په ګډون یې د کورنۍ ټول دولس غړي په یوه شپه په عملیاتو کې وژل شوي او اوس هیڅ سرپرست نه لري. دا ایده د مستقلو او رسمي منابعو لخوا نه ده تایید شوې. بلخوا د دې ولایت په یوه بله ولسوالۍ کې بله میرمن چې نه غواړي خپل نوم او د ولسوالۍ نوم یې په دې راپور کې خپور شي، وایي د تېرو کلونو په ترڅ کې بهرنیو ځواکونو د شپې لخوا د پوځي عملیاتو پر مهال کور کلی وران کړ او دوی کډوالۍ ته اړ کړل. مشخصه توګه روښانه نه ده چې بمباری د کوم هیواد د ځواکونو له لوري پرې شوی، خو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناټو سازمان ائتلافي ځواکونو په دغه هیواد کې پوځي ماموریت درلود چې د بیلابیلو هیوادونو پوځیان پکې شامل و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د استرالیا د اپوزیسیون ګوند د دفاع برخې ویاند انډریو هستی پرون سه شنبه په لندن کې برتانوي اوریدونکو ته په یو کانفرنس کې ویلي چې لویدیز دې په افغانستان کې د خپلو کړو ظلمونو حسابونه ورکړي. انډریو هستی ویلي که لویدیز په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېږي او د چین له تیري څخه د هند بحر الکاهل دفاع وکړي، باید په افغانستان کې د خپلو ظلمونو حساب ورکړي. دغه استرالیایي پخواني پوځي افسر او سیاستوال دا څرګندونه ورسته له هغې وکړي چې پرون سه شنبه د بی بی سي پینوراما خبرونه په یو تازه څیړنیز خپور کړي راپور کې ادعا کړې چې برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د 2010 نه تر 2011 کال په ترڅ کې د شپږ میاشتنی پوځي ماموریت پر مهال 450 بې وسلې او زنداني سړي وسلې دي. د یادونې وړ ده چې هلمند په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو ګواښونکی ولایت و چې اکثرا طالبان پکې میشت او بهرنیو ځواکونو چې ډیری برخه یې برټانوي ځواکونه و دغه ولایت کې زیات پوځي عملیات ترسره کول. د فرانس پریس خبري اژانس د یو راپور له مخې برېټانیا تر 2014 کال پورې په افغانستان کې 130 پوځي اډې درلودلې. د برېټانیا د دفاع وزارت د احصایې د ریاست د راپور په اساس له 2001 نه تر 2014 کال پورې ټول ټال 4350 برېټانوي ځواکونه افغانستان ته استول شوي. د پوځیانو د حضور په اوج کې یوازې په هلمند کې 9500 برېټانوي پوځیان مستقر و. وړاندې تر دې هم د بشري حقونو اړوند بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نورو بهرنیو ځواکونو د جنګي جرمونو په اړه راپورونه مستند کړي وو او آن د محکمه کېدو غوښتنې یې کړې وې چې له دې ډلې د استرالیایي ځواکونو په اړه هم په اروزګان ولایت کې د ورته پیښو ادعاوې مطرح شوې دي.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره دی د کورونو په بیا آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دغلته وروستۍ زلزلې زرګونه کورونه قسمن یا په بشپړ ډول ونړول. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د ګیان ولسوالۍ د خاندین کلی اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلی فلر شهیدان ورکړي دي چې یغه له قربانیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شدت باندې رسېدلی دی او دغه سره کم ته زموږ نیم ناس شل په میله دي چې ټول دوی جړ شوي دي. سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع دی هیڅکله موږ ګذرانه چې په کوله ټول زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخه کړو نه چای پخوله شو. ټولو نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمي موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې یک کور ویجاړ شوی د مرستو د ویش پر سرنګوري نیوکه کوي وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني طرفات نه دي ورکړي خو مرستې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په ښه ډول چرسېدلی وای ویل بیا دا سر نه کېده. مشر منشته چې دای خپل کلی او خپل کایل په نظر ورته وکسي خوږ شایي ته مریض ته زخمي ته خپل شای ورسه. داسې خال په میخ کې ډېر شته چې شهیدونه نشته ریپې وړي.
د بشري حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په زیانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېښنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پاتې شوي.
دا اوس هم یوه ورځ نه بل ورځ باران کېږي او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاطمن باران کېږي. هلته دوې نیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاتې شوي هم دي هر کور یې تقریبا 40-50 ځایه چاودې کړی دي. هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي. خیمې چې کومې توزیع شوي دي د نړیوالې ټولنې لخوا څخه یا د خیریه موسسو لخوا څخه هغه نزد د باران دي نزد د واورې دي او نزد د یخ دي ډېرې نازکې دي.
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپناه او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وویل
خو وخت لګیږي نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش وکړي ان شاء الله دې ته کورو زمينه برابره کړي او ان شاء الله موږ کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راځي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې. دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت، نړیوال بنسټونه، خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو، سړکونو، خوانځیو، کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او اوکراین پوځي پلاوی نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د لیدنې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې راټولیږي. دا لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې د غلې د صادراتو په برخه کې د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره کیږي. اجمل اندې تفصیل دراوروي.
دا لمخ کې پلان شوی څلور رزنې ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې پر اوکراین د روسیې د تیری په پایله کې روسیې د تور سمندرګي سره د اوکراین بندرونه نیولې دي. مخکې تر دې له دې بندرونو څخه د اوکراین د غنمو د صادراتو لپاره کار اخیستل کېده. په داسې حال کې چې له اوکراین څخه د غلو د صادراتو ځنډیدو په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې کړي او ستونزې یې زیاتې کړي، خو په بېوزلو هیوادونو له دې ډلې افریقایي هیوادونو کې د خوراکي موادو د شدید کمی او لوږې د رامنځته کېدو سبب شوي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، وربشو او جوارو لوی صادرونکی هیواد دی. دا هیواد د نړۍ په بازارونو کې د لمرګولي د غوړیو نږدې نمایي برخه هم تولیدوي. په اوکراین او لویدیز کې ډېر په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې له کروندګرو غله پټوي او د صادرولو هڅه یې کوي. ډیپلوماټانو ویلي دي په دې اړه په یوه طرحه بحث شوی دی او دا چې روسیه باید د اوکراین له بندرونو څخه د غلو د جوپو د انتقال پر مهال له اوربند سره سلا وکړي. په دې طرحه کې همدارنګه راغلي چې ترکیه او ملګري ملتونه به د غلو بار بیړۍ تلاشي کوي څو د وسلو د قاچاق په اړه د روسیې اندېښنې لرې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ هڅه وکړه چې د استانبول له دې خبرو تمیرا کمې کړي. نوموړي خبریالانو ته وویل دوی سخت هاند او هڅې کوي خو لا ډېر کار پاتې دی. د ترکیې د دفاع وزیر ویلي خبرې به د اوکراین له بندرونو څخه نړیوالو بازارونو ته د غلو پر خوندي انتقال متمرکز وي. سربیره پر دې چې ترکیه د ناټو غړیتوب لري خو انقرې له کرملن سره خواږه اړیکې ساتلې دي. ترکیې ویلي دي چې 200 سوداګریزې بیړۍ په تور سمندرګي کې تم دي چې سملاسي پکې د اوکراین غله باریدلی او نړیوالو بازارونو ته خوځېدلی شي. اوکراین اټکل کوي چې دا مهال په بندرونو کې 25 میلیونه ټونه غله د انتقال اجازه نه لري.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینره درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوي او شرکتونو ته یې د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. سوداګر وایي د عامې روغتیا وزارت د درملو ټولو قوانینو ته ژمن دي خو په دې برخه کې د اسانتیا ورته رامنځته شي. دا چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا دا دوايي د روژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دغه در وسه پوری تقریبا د اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي او هلته په د ګودامو کې ولاړ دي. کومر ورته وایي حکومت مرته وایي و تاسو که غزپرانی د دې وایي موږ خپل قانون حکومت وایي سي دي قانون موږ تاسو د قانون څخه خلاف نه یو خو اوس وخت شرایط دي نه دي چې موږ د قانون دا وخت سره وکړه قرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان و قانون ته برابر کوو.
د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون له مخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیس او د درملو د تجزیې راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسؤلان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوې ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو ازموینې لپاره بسننه کوي. دی وایي د هر ځون لپاره دی ځانګړی لابراتوار جوړ سي تر څو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسي.
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه تست خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای مش په ورځ کې شپش 200 کار کولای سو شپش 200 نو ته زر ورک شپش 200 چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په څو میاشت کې کی او مش وای چې لابراتوار جوړ ک مړ نه دغه ست تجزیه ست تشتو مش غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا مش وعده کړی دی چې مش به خلک وینې سو درته مش ما دغه نه یو اجرایی کوانه یو
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمری وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه وو. عمری وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه وو حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه وو او هغه کمپنۍ وې چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلوده د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیې رپورټ یا کاغذ هغه نه درلوده نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانشي خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وزه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 95% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیوکې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحس
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
مخاګله ازادي رادیو نه اوریدا پروگرام سبا له یاد ما باسه اوس هم ساسو یو شمیر پیغامونه خبرو.
زباز محمد د نوزاد ولسوالی څخه دا خبره درته کوم چې زموږ نوزاد ولسوالی ډیره وچه سوی ده، ډیره وچکالی ځپلې ده. ما د ولورپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې د نوزاد ولسوالی ته ډیر پاملرنه وکړي. دلته یو بند دی چې دغه بند راته وتړي د امارت خلکو څخه.
السلام علیکم زدی ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زابل ولایت ته تاسو سره بو تماس کیم. په مګ باندې ډیر سخت حالات روان دي. په مګ باندې یو لیټر ډیزل 1.5 افغانۍ دی. لارم خراب دي، بارانونه دي، وسې دي په مګ باندې. دا ولی افغانان زبرئی جامع جهانی ولی د غاخي نور دولتونه ولی د غاخي خاص په افغانان افغانستان په ولس باندې ظلم شروع ده. حکومت خو په دې کې هیڅ تاوان نسته. حکومت خو چې هرې خوا راوړي راوړي ولې ملت تباه سو، ملت یو مخ تباه سو، ملت غرق سو. یو لیټر ډیزل په 1.5 افغانۍ باندې موږ اچو، بیا په دې لارو باندې موږ مریضان وړو، په دې لارو باندې موږ غلي وړو، په دې لارو باندې موږ تګ راتګ او دا تګ راتګ له افغانانو باندې ډېر سخت ده. په موږ باندې ډېر ظلم ده. د موږ ناره هیڅ څوک نه اوري.
خبر کوم په داوس طالبان یو نخ نامه نه دی. دغه د هر شي داسې پترازه ګرانو چې باران نه جوړ دی. اوس یخې من په 200 په خومن په 100 په پاتیار په هر شي یکا یک لوړ شوی دی. نو دا خو چې په وخت دی دغه سې نه سوشي د دکاندارن نه نخ نامه ست نه دغه ست بل خپل پر سر شپار څو ور به نن رش بالا خلګول په دغه
زه حکمت الله انده هلمند لته باران د ورسوالۍ د پیسنګ رسیم چې دا پیغام د برجدم د ازمر په ورسوالۍ کې وباخ پر سوی د چې مخ کې په یو سیمه کې پیر ستپسوي اوس تقریبا په ټولو ورسوالۍ کې پیر ستپسوي دي. او ازمر ورسوالۍ چې د مرکز سم ډیر لیلی ده چې تقریبا 8 ساعت د مټر مزل د سړکان خراب دي. تر مرکز پرې مریض نه رسیږي. د ورسوالۍ د اسلامي امارت مشران په امرونه وي کې تر څو پرې د وبا کنټرول سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
بیا هم خراغلی اوریدونکو په دویمه نیمایي کې هم درته ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی خبرې دوه ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې دی. په موکړې د څو مهمو خبرونو لنډیست. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویبپاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکند به په دوو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازې جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. طالبانو هم منلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دې غونډې ته ورځي. په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان وایي که څه هم تر دې وړاندې سیمه ییزو روغتیایي کارکوونکو د کولرا خپرېدل تایید کړي، خو وایي چې د ښکارا څرک لګولو لپاره دوی هم د بررسۍ ټیمونه ولایتونو ته لیږلي دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیانی ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړي. د خیبر پختونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبینجبي کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. پیکا پرون شوی او لامل هم په ظاهره د موټر چلوونکی به احتیاطي خودل شوی ده. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د خپل پوځي الوتکه په وسیله غونډې هواد مالدیف ته وتښتید. ټاکل شوی و چې راجاپاکسا تر پراخو اعتراضونو وروسته نن استعفا وکړي او د واک سولیز لیک ته لار هواره کړي. معلومه نه ده چې نوموړی به په مالدیف کې پاتې شي او که به له هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. د سریلانکا ولسمشر وروسته له هغه د عامو خلکو له نظره پټ شو چې د تېرې شنبې په ورځ اعتراض کوونکي پر ولسمشرۍ ماڼۍ ورننوتل. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایډن منځني ختیځ ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د ایران په اړه د اسرایلو او سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. اسرایل او سعودي په سیمه کې د تهران سرسخته سیالان دي. اوریدونکو اوس هم د ازادۍ یو اوریدونکي پروګرام نشر ته چمتو دی. خو ترې وړاندې یو بل راپور راخلو. هغه دا چې تاسو واوریدل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له زلزلو او سیلابونو وروسته د کولرا یا شدید نسناستي ناروغي خپره شوه. هلمند او زابل هغه ولایتونه وو چې پکې د مړینو راپورونه هم ورکول شول. اوس د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دوی د بررسۍ او څېړنې ټیمونه سیمو ته لیږلي ترڅو ښکاره څرک ولګوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د بلخ ولایت اوسېدونکی صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د ده درې کلن زوی کانګې کوي او نس ناستې لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشومې د کولرا علایم لري، نو ځکه د مایعات ډېر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و. له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغۍ علایم لري، ډېر مایعات ورکړي، اوس ګنګسته، ډېر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسېدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو دغه غوښتنه ده چې دغه ناروغۍ ته باید ژر تر ژر رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ ته رسیدګي نشي کولی، ټول ولسوالۍ ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپله د روغتیایي کارکوونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلې. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا ده یا نه، دا د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل، کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل، کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي،
خصوصا کوشش دا وکړو چې موږ خپل اوبه جوش کړو او هغه ما ځای مواد چې کړو هغه باید پاک.